سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جولای 10مه نیټه ده. د مشاورو د نن ورځې نخصات خبرونو په دوه مګړي کې مذاکرې کاکړ کې ځل بیا هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحال به یاست. د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمو سیم د افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په دومه نیمه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. په پیل کې به ګوروال کاکړ د دې وخت خبرونه وایي.
نمړی د مهم خبرونو سرټکه د پاکستان سېنات په ملکی د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منزور کړی دی. د افغانستان د فرا ولایت په پښتې رود ولسوالۍ کې د جګړې لامل 2000 کورنۍ بیکوره شوی دی او ملګر ملتونو او امریکا د شام په حلب شهر کې د بشری مرستو لپاره د روس د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندیشنه شو دلی ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سېنات په عمل کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منزور کړی دی. د سېنات د معلوماتو قائمه کمیټه په دې بل کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا 50 بدلونونه هم شامل کړل شوی دی. دا به اوس د منظوري لپاره کومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د کومي اسمبلی او لسمشر تر لاسلیک وروسته به د قانون برخه ګرځي. بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي په پرله پسې توګه د دې بل پر مسوده نیوکه کوي. دوی وایي چې داسې قانون به د خلکو د بیان ازادي بنیادی حقونه تر پښو لاندې کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل رائټس په نامه اداره وایي له دې قانون سره به حکومت د دې جوګه سي چې د عدالت له حکم پرته د انټرنیټ کمپنۍ پر دې مجبور کړي چې ویناوي، ژغونه، معلومات، لیکنې، تصویر او ویډیوګانې یا خلری کړي او یا یې هم محدود کړي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د مذهبي لژکیو او میرمنو د حقونو به په پوره توګه خیال ساتي. سید مراد علی شاه دا څرګندونې د جمعې په ماښام د سند صوبې د 8م وزیر اعلی په توګه تر حل پخیستو وروسته اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې کړې دي. نو موړي ویل
لیټس ورک ټوګیدر فور ا کلینر کراچی.
راځي چې په ګډه د یوې پاکې کراچۍ، شین تر پارکر او محفوظ سند لپاره کار وکړو. زه به هڅه کوم چې د سند ولس لاړخه زما سره تړلي امیدونه پوره کړم. په خصوصي توګه به زه دلته د لږکیو ذکر ضرور کوم. د پاکستان پیپلز ګوند حکومت همیش د دوی خیال ساتلی او وړاندې به یې هم ساتي. د زنانو چې کمی مسلې دي د هغې د هواري لپاره به هم پوره پوره کوشش کوم.
مراد علی شاه ویل درغلی ستا خودوی به د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. مراد علی شاه له هغه وروسته د سند نوې وزیر اعلی وټاکل سو چې د پیپلز ګوند مشرانو اته کاله پر دې څوکۍ لناست قائم علی شاه څخه د استعفا اخیستو پریکړه وکړه. د ډاکټر خان تحریک کارکونانو په پېښور کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې په ورځ ناوخته تر سره سوې دې مظاهره کې ګډونوالو خپل سرونه ټیټ کړي وو او غوښتنه یې کوله چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې له افغان کډوالو سره نرمه رویه خپل کړي. د یاد تحریک مشر عابد منیر مشال رادیو ته وویل
زمون غوخته دادا چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتونورونو سره کوم ناروا سلوک راغسی د پښتنو په خوره د سلوک دی پنکی ځکه چې دا کوم سلوک د افغانستان پښتنو سره روان دی. یو پښتون بیزتی نه، دا ټول پښتون قوم بیزتی ده او دا د پښتنو د روایتو هم خلاف ده، د انساني حقوقو هم خلاف ده. نو کوم ظلم چې روان دی، کوم ناروا سلوک چې د پښتنو سره روان دی، دا سلوک دی پنکی شي.
په خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. د خیبر ایجنسی په باړه کې پر یوه حجره د لاسي بم برید دوه تنه وژلي او شپږ نور ټپي کړي دي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامي چارواکو نن سهار مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د باړې د اکاخیلو په جلندر سیمه کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا دا برید د پخواني اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ماوس خان پر حجره شوی دی چا یې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د فرا ولایت په پښتي رود ولسوالۍ کې د جګړې له امله 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلکو پر حکومت تور پورې کړی چې په جګړه کې یې له درنو وسلو کار اخیستی او د دوی امنیت یې په پام کې نه دی نیولی. خو امریتي چارواکي وایي په پښتي رود ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 15000 وسلوال جنګیږي او امنیتي ځواکونه په ځینو خاصو وختونو کې د درنو وسلو استعمالولو ته اړ سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په کوټه سنګي سیمه کې د جمعې په ورځ ناوخته د ماین په 14 کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ویلیکل چې ماین په یو کرولا موټر کې شدل شوی و. په پیښه کې عام وګړي په نشه شوي دي. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوی تنه غیر قانوني افغان او پاکستاني کډوالو د جمعې په ورځ نه د نه خړولو هړتال ختم کړی دی. دا کسان دي چې اروپایي ټولنې ته د رسیدو لپاره له سربیا د هنګری پر پوله د اوښتو هڅې کوي. خو د سربیا او هنګری حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د هوا د زیاتې ګرمۍ له امله یو شمېر هړتال کوونکي ناروغه شوي وو او حکومت یې هم غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایه. دا کسان بیرته په سربیا کې د کډوالو کیمپ ته استول شوي دي. د سربیا چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 100000 غیر قانوني کډوال ثبت کړي دي. او د ملګرو ملتونو او امریکا د شام په شمالي ښار حلب کې د روس له لورې د بشري مرستو لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د روس حکومت او په شام کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب ښار شاوخوا ته به د بشري مرستو لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به عام خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمیږي له حلبه د تښتې لار ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پروند ویل دا پلان شای په شام کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنگتن او ماسکو ګډ پلان تخریب کړي. د خبرونو پای
نموله بوریوال کاکړ واوریدل. د پاکستان سینټ د انټرنیټ د لاري د جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. د خیبر پښتونخوا او بخشیدا پیپلز ګوند د صوبای سملی غړی مراد علی شاه د سند صوبای وزیر اعلی ټاکل شوی او تر ټاکل کېدو وروسته په لومړی وینا کې د خپل پروتوکول کم ساتلو اعلان کړی دی.
میں اپنا پروتوکول کم سے کم رکھوں گا.
د خیبر پښتونخوا بونو بورډ د 11 او 12 جمعات امتحاني نتیجې اعلان کړي. لومړی او دریم پوزیشن انجن واخیستی دی.
دا بنو بورډ کې اوورال چې چا ټاپ وکا هغه فیمیل دی. نن زه چې دا بیکورډ ایریا تم زما الته کیم مور وایي چې زما لور باندې تعلیم ضروری دی.
او د باختر سوری ادبی کلتوري پروگرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په انګریزي ژبه کې د افغانستان د کرکټ په اړه د لیکل شوی کتاب پښتو ژباړونکو سره مرکه واوري چې وایي چې د پښتنې ځینې سوي چې ولې دا وژباړل.
ما وختل چې دا خپل کم عام خلک چې دا په دې باندې پوهیږي چې د دې کرکټ ملي لوبډلې رامنځته کولو لپاره انفرادي او حکومتي کارونه تر کومه حده پورې کړي دي او چا ورسره پکې مرسته کړې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونه د پایلې پور لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان سینټ د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي قانون منزور کړی دی. دا قانون د یو ډیری لانجې وروسته بل اخره د 50 ترمیمونو وروسته په سینټ کې وړاندې کړل شو. په دې قانون کې د څه په سر کې به د پریړمو خپل همکار په اسلام آباد کې سراج زهیر سره خبرې کړي او هغه تفصیل راکوي او بیا دا راته ښایي چې په دې کې څه څه دي.
څنګه چې تاسو وی د انټرنیټ د لارې د جرمونو پر ضد حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بل منظور کړی شو په سینټ کې. ځکه لږ د دې په شامنظر کې لال شمانو په لومړی وار په قومي اسمبلی کې په کال 2015 د اپریل په میاشت کې دا بل د آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوش رحمان وړاندې کړی وو. په کومه کوم چې منظور کړی شو دې وروستو دا سینټ ته ولېږلی شو او په سینټ کې په دې باندې تاسو څنګه وویلې مخالفینو کوم مخالف ګوندونه چې دي هغوی په اعتراضات وکړل او له دې وروستو بیا یو خاص کمیټۍ قیمه کمیټۍ ته ولېږلی شو په کومه کې چې په دې باندې ترمیمونه وکړی شو او هغه پنځوس ترمیمونو د پنځوسو ترمیمونو وروستو چې دی نو دا بل یو وار بیا سینټ ته وړاندې کړی شو او په دې موقع باندې هم ځینو سیاسي ګوندونو په دې باندې اعتراض وکړ خو د هغوی اعتراضونه چې کوم دي یا د هغوی کوم دغه چې دی هغه اعتراضات چې دي هغه لرې کړی شو او دغه شان دا بل چې دی دا پرون په سینټ کې په متفقه توګه باندې منظور کړی شو.
دا سرتوسس په دې قانون کې دي څه
په دې کې خو یو شمیر څنګه چې موي پنځوس ترمیمونه دي خو په هغه کې غټ چې کوم دي نو هغه داري چې د سایبر کرایم یا د انټرنیټ د لارې د جرمونو د پلټنو لپاره به د های کورټ په مشوره باندې عدالتونه جوړیږي او بغیر د عدالت د مشورې نه به د دې پلټنې نه کیږي. دغه شانتي د دې تر لاندې په د انټرنیټ په ذریعه کې څوک تر هغه لري کی نو هغه ته په 14 کاله د بند سزا او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا کرکه خورونکو تقریرونو فرقواریت خورونکو او مذهبي منافرت خورونکو ته په 1 کال د بند سزا میلې تر ورکړي کیږي. په انټرنیټ باندې دوکا ورکونکو ته په 3 کال د بند سزا او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا. دغه رنګ د ماشومانو د غیر اخلاقي تصویرونو خپرول یا اپلوډ کولو باندې به 1 کال د بند سزا او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا. د انټرنیټ په ذریعه د ترهګرو لپاره فاندینګ کولو باندې به 1 کال د بند سزا میلاویږي او کڅوک د انټرنیټ غلط استعمال وکړي نو هغه ته په 3 کال د بند او 10 لک روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. د دې ترڅنګ کچا په غیر قانوني توګه د موبایل سیمونه خرڅ کړنو هغه ته به هم د 15 کالو د بند سزا او 15 لک روپۍ جرمانې سزا ورکول کیږي. په دې کې یو خاص یو بل نقطه را کاغذ خپل اوریدونکو سره شریک کړم هغه درې چې په پاکستان نه علاوه په نورو ملکونو کې بهر ملکونو کې کوم پاکستانیان میشي هغه د انټرنیټ په ذریعه باندې کدا سې کوم جرم کوي نو هغه به هم پاغي باندې به هم د قانون لاګو کیږي.
شدې باندې بهرل تاسو تفصیل ورکړي خو آیا اوس ځینې اعتراضونه په اسمبلی کې دننه وو خو د اسمبلی د باندې کوم مدني ټولنې دی یا ډیجیټل حکومت د پاره کوم خلک مبارزه کوي هغه اعتراضونه هم مخې تراغلي دي د قانون تر منځوري وروسته کنه
خو په دې باندې د پاکستان کې د سیاسي ګوندونو یا د مدني ټولنې لخوا د مخکې خوراغلي حکومت چې کله دا قانون منظور شو داسې سمخې ته نه دی راغلي. خو د دې تر څنګه ډیجیټل رائټ فاونډیشن یو تنظیم دی دا غوي په دې پر ضد باندې یو پټیشن هم دایر کړی دی او هغه دا یو ناقص قانون ګرځولې دی او وایي چې باید د دې مخه ونیول شي. دا غوی په وینا چې د بشري حقوقو تنظیم هم دا د انټرنیټ د کاروباریانو او د نورو خلکو لپاره خطر ګرځولې په واضح توګه نو باید چې د دې مخه ونیول شي او دوی وایي چې موږ باید د دې پر ضد باندې په هر ډګر باندې आवाज پورته کوو ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد کارول کېدای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
سند اسمبلی د پیپلز ګوند غړی مراد علي شاه د دې صوبې نوی گورنر ټاکلی دی. په دې اړه د جمعې په مازیګر په اسمبلی کې رایه چونې وسوې چې پکې مراد علي شاه زیات ووټونه واخیستل. له ټاکل کېدو وروسته په خپله وینا کې نوموړي د ښځو د مذهبي لږکیو د حکومت د خوندیتوب په ځانګړې توګه یادونه وکړه. مراد علي شاه د پیپلز ګوند یو بل مشر سید علي قائم علي شاه پر ځای وزیر الله ټاکل شوی دی چې هغه استعفا ورکړی ده. له کراچۍ محمد عمران نور حال راکوي.
د جمعې په ورځ د سند ایالت د نوي اعلی وزیر لپاره د پیپلز ګوند نومولې شوی غړي مراد علي شاه اتاتیا او د پاکستان تحریک انصاف خورم شیر زمان درې وټونه واغستل. په اسمبلی کې موجود دوه لوی ګوندونو متحده قومي مومنت او مسلم لیگ فنکشنل په دې ټاکنو کې پرخوانه خسته. اسمبلی ته خپل وړومبی وینا کې مراد علي شاه په خصوصي توګه د لږکیو زنانو د حقونو ذکر وکړ او ویل چې د دوی حکومت به د دې دواړو ټولنو د حقونو پوره پوره خیال ساتي.
مسائل ہے لیٹس ورک ٹوگیدر فار ا کلینر کراچی فار ا گرینر
تھا دیو ایستونز اشتہ رازے چ پگڑا د یوی پاکی کراچی شین تر پار کر او محفوظ سند لپاره کارو کو زبہ ہسا کوم چ د سند ولس لاڑخه زما سره ترلی امیدونه پورا کم په خصوصی توګه بزدلتا د لګه کیو ذکر ضرور کوم. د پاکستان پیپلز ګوند حکومت همیش تدوی خیال ساتله او وړاندې به هم ساتي. د زنانو چ کمی مسلې دی د هغه د حواله لپاره به هم پورا پورا کوشش کو
ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی رہے گی. جو ہمارے خواتین کے مسائل ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے حل کروں گا.
مراد علی شاہ پخپل دغه وینا کې دا هم منله چې کرپشن یا درغلی شته، ولې د دې مخنیوي لپاره به هم دوی ګامونه پورته کوي. هغه ویل چې د ګل د ورځې نه به هر ورځ سهار 9 بجې دفتر ته راځي، کار به پیل کوي او هڅه به کوي چې خپل پروټوکول یعنی سیکیورټی لگ نه لگ وساتي.
میں اپنا پروٹوکول کم سے کم رکھوں گا، میری یہی تاکید ہوگی.
زبر ځان سره سیکیورټی د کم نه کم ساتم او خپل افسرانو ته به هم دا وایم چې خلکو ته ستونزې پیدا نشي. زه به په داسې وخت کې سفر کوم چې په سړکونو خلک نه وي. یو سیز به زه بیوروکریسی ته وایم چې زه به د ګل د ورځې نه سهار 9 بجې په دفتر کې یم، که څوک نه وي هغه دې خپله وګوري.
میں تو 9 بجے دفتر میں ہوں گا اپنے، اب باقی جو نہیں ہوگا وہ دیکھ لے.
د نوی اعلی وزیر د ټاکنې پر موقع د متحده قامی مومنټ د صوبایي اسمبلی غړی رؤف صدیقی په خصوصي توګه د جیل نه راوستل شوی و، ولې د خپل ګوند د فیصلې تر مخه یې ووټ استعمال نه کو. مراد علی شاه د هغې وروسته د سند ایالت نوی اعلی وزیر وټاکل شو چې د پیپلز ګوند مشرانو 8 کاله په دې څوکۍ ناست قائم علی شاه نه د استعفا اخیستو فیصله په دوبۍ کې وکړه. مراد علی شاه یو انجینیر دی او په دریم وار د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شوی. د دې وړاندې هغه په روان او تېر حکومت کې د خزانې وزیر هم پاتې شوی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې ډاکټر خان تحریک په صوبې کې له افغان کډوالو سره د حکومتي رویې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس افغان کډوال تنګوي چې دا د بشري حقوقو ضد کار دی. قسم دغه تحریک او خپل افغان کډوال د ناسمې رویې شکایت کوي. خو د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې افغان کډوال به نه تنګول کېږي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
ته خبر کی تیر مازیګر د ډاکټر خان تحریک کارکونانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو زورولو په ضد یو خاموشه احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل نن دوی بے وسه دي او د خپل افغانانو ورونو سره په ناروا چلن هم سخت ردعمل نشي خوده، نو ځکه خپل سرونه ټیټ کړی دي. دوی زیاته کړه چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له افغان کډوالو سره ناروا سلوک پیل کړی دی او په کاروبارونو او کورونو یې چاپی وهل کیږي. د ډاکټر خان تحریک مشر عبد منیر مشال ریډیو ته وایي
او زمون غوخته دا چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتونورونو سره کوم ناروا سلوک راغسی د پښتونخوا په خوره د سلوک دی پنکی، ځکه چې دا کوم سلوک د افغانستان پښتونو سره روان دی. یو پښتون بیزتی نه، دا ټول پښتون قوم بیزتی ده او دا د پښتونو د روایت هم خلاف ده، د انساني حقوق هم خلاف ده. نو کوم ظلم چې روان دی، کوم ناروا سلوک چې د پښتونو سره روان دی، دا سلوک دی بند کړی شي.
او د ډاکټر خان تحریک مرستیال مشر میراج الدین خان وایي د افغان کډوالو سره د ناروا سلوک په وجبه د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسی او په کار د صوبایي حکومت د افغان مهاجرینو سره نرمه رویه خپل کړي.
زمونږ د پښتونخوا حکومت نه او بالخصوص د پاکستان مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا خلک کتا سلی گئی د دې په شکل اړشي. خود دې یو غا تور طریقې وي د پښتنو یو تور طریقې دي، داغه مطابق دی لړشي. نه چې موږ په دې وصول باندې لړشو چې سبا دا کوم بین الممالک هغه روابط چې هغه خراب شي. نو تاسو نه ګورئ چې یو هفته ټیم ورک دي ته چې بس تاسو وزه دا کورونا خالی کې الګه یو هفته کې چرته کېږي. دا د 150 کالو 140 کالو خلک دي، دوی بدل ته کاروبار وي، دوی بدل ته سبزی دکان وي، دوی بدل ته سبزی ریڑ وی، دوی خپل کاروبار وی، چا سره به پیسې وی، چا به 20 زره پیسې. نو دا خود مرزر نه ختمیږي. درسي
یاد دی وی چې حکومت د رجسٹرډ افغان کډوالو موده د دسمبر د 1 کم 1.5 نیټه پوری غزولې ده. خو د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو په ضد په پښتونخوا کې سختي کاروایانی ترسره کیږي او په زور هغوی افغانستان ته لیږدول کیږي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي ول چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي او حکومت ته یې امر کړی و چې د کډوالو سره دی د پښتونخوا پولیس ښه رویه وساتي. خود ډاکټر خان تحریک احتجاجیان وایي د عمران خان په هغه امر هیڅ عمل نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بونو تعلیمي بورډ د 11 او 12 ټولګیو د کلنی امتحان نتیجې اعلان کړې دي چې په کې لومړی او درېم پوزیشن انجن واخیستی دی. د بورډ مشر وایي په امتحانونو کې تر 28,000 زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې وه چې په کې 22,000 کامیابه سوي دي. نور حال د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج بنو زده کوونکي جاوید یاشا په 9.1 نمبرو سره بنو تعلیمي بورډ کې لومړی پوزیشن اخیستې. د ډیګری ټو کالج زده کوونکي سید عثمان ظهیر په 9.2 نمبرو سره دویم او په 9.6 نمبرو سره د ګرلز کالج منډان زده کوونکي سحریش ګول دریم پوزیشن اخیستې. د لړکې بنو تعلیمي بورډ کې یوه لویه دستوره هم جوړه شوې وه چې د زده کوونکو ترڅنګ د دوی میندو پلارانو هم په ګڼ شمېر کې پکې ګډون درلود.
زه ډېر زیات خوشاله یم چې ما بچی د فرست پوزیشن روغې په د بورډ شې اپ ټو د پاینټ سټډي د کوله کوه مه شه مهنت کړل دوه ډاکټر وې جوړې شي کاخې ری
امونو ما اسماعیل لو په بورډ کې په هیومینټیز ګروپ کې په تړ پوزیشن باندې راغلل. تعلق مې د زنیخیل زنیخیل کې د والی نور علاقې سره ده. زنیخیل بیا خاص کروله نور هډرا پته علاقې دو خو وس ماشاءالله چې دا مش خلک تعلیم طرف ته روان ده او ان شاء الله دا سه کامیابی او د میج خپل کوم سارو فخر بلند کوي.
ز خپل پیرنټس خپل ټیچرز خپل فیملی ممبرز دغه دا وې مو باندې بوټ سه کوم شنو راغی کني دا ممکن نه و.
په دې موګه د صوبایي اسمبلی غړې او د ستورې مشر ملمانه زرین ضیا وویل د سو کالونو نه چې بنو بورډ کې دوی د جنکو پوزیشنونو ته ګوري نو راتلونکي کې ورتخکارا او مثبت بدلون په نظر راځي.
دا یو ریجنو چې په دې کې د خواتین راوتل ډیر ناممکن کار و. فنون شکر الحمدلله د بنو بورډ کې اوورال چې چا ټاپو کا اغا فیمیل دی ډیر لوی تبدیلی ده د دې د ریجن ترقی لپاره. اس اویرنس نن چې دا بیکورډ ایریا تم زما التکیم مور وای چې زما لور باندې تعلیم ضروری ده. نو زه وایم چې دا د دې علاقې لپاره او د دې ترقی دا پارا ډیره لوی خبره ده او هغه وخت لري نه دی چې دا زمونږه بیلټ او ریجن دا به د نورو ریجنونو مقابله کوي او زمونږه دی وخت نېشنل لیول باندې چې سکواش چمپین دا غصادی خان دی او هغه تعلق هم د بنو ډیویژن نه دی.
د بنو بورډ کنټرولر حیدر زمان وزیر وویل چې بنو بورډ یو لسم او دولسم ټولګي ازماینو کې په مجموعي ډول د 28,000 نه زیاتو زده کوونکو برخه اخیسته و چې صدا پاسه 22,000 زده کوونکي بریالي شوي او نتیجه 80% راغله. د بنو بورډ مشرانو په وینا په 1300 کالونو کې بنو بورډ کې د جنکو پوزیشن خیره روان دي چې په نتیجه کې تعلیمي سیالي تقریبا هر کور ته رسیدلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
د خبر ایجنسی ایجوکیشن افیسر عبدالرحوف مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د حکومتي واکمنۍ تر بهلې وروسته په باړه او شاوخوا سیمو کې له اوږدې مودې پس تعلیمي هلې ځلې پیل شوې دي. د دې په وینا د وسوال لخوا په بمونو ارزول سو سکولونو تعمیراتي کارونه تر ډېر حده مکمل کړي او اوس په قبایلي سیمو کې د نوي حکومتي پالیسۍ له مخې په پرایمري سکولونو کې زیاتې کوټې جوړوي. فرهاد شینواری د مرکې په اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر عبدالرؤف مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د دغه ایجنسی په جنگ ځپلو سیمو کې د کډوالو د رستنېدو سره سم د تعلیم ودرېدلې لړۍ یو ځل بیا روانه کړې ده او د وسلوالو د لاسا په بمونو الوزول شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار یې پیل کړی دی.
ټوټل دیمو په خبر ایجنسی کې چې کوم سکولونو ته نقصان رسیدل او هغه یو سل او درې اتیا سکولونه دا مکمل لوزل شي. بیا په دې کې خصوصا باړه په دې باړه کې یو سل او درې پنځه سکولونه دا لوزل شي چې په دې کې مکمل سکولونه چې کوم تباشي د هغه تعداد سلور نه ویو. په دې کې 80% کار د دې مو مکمل شوی دا باقی ان شاء الله دا شروع دا یا مو ته حواله شوی نه ده چې ډیر په تیزی سره دیمو په هر یو کلاس کې د الکانو شمیر ورځ تر ورځې زیاتېده.
نوموړي وویل چې د دغه سکولونو په تعمیراتي کار مکمل کېدو به لږ وخت لګي، دا ځکه چې دا ځل د نوې حکومتي پالیسۍ مطابق په سرکاري پرایمري سکولونو کې د دوه کوټو په ځای شپږ کوټې تیارېږي او میډل او های سکولونو ته به اضافي سهولتونه ورکولی شي.
د کې د اندازې مطابق یو کال ځکه لګي چیو خودوی اوس یو نوی اسکیم شروع کړی دادا پالیسی د مودی حکومت چیرا پرائمری سکول به اوس د دو کمرو پازای باندې د شپږو کمرو جوړیږي او دارنګې د موسره د میډل سکول او د های سکول چې کوم سہولتونه دي بیسک فیسیلیټیز چې وتی بنیادی سہولتونه اغا د نشت مطابق نو اغا هم په دغه سکولونو کې ورسره ورسره مکملول شي نو اندازه ده سیدا بلکې پخا چې یو کال بدی کې ان شاء الله لګي.
د خبر ایجنسی باډي یو تن شیر رحمان پر دی وای چې دوی په باډه کې د سکولونو په بیا بحاله ډیر خوشاله دي، خو باید په تعمیراتي کار کې معیاري مواد استعمال شي.
په باډه کې چې کم ریهبلیټیشن کارونه شروع په دې باندې مونږ عوام ټول خوشاله یو او د ګورنمنټ نه توکو ساتو چې دا کارونه به زر تر زره سرته ورسی. په دې کې خو زمونږ د حکومت نه دا توکو ساتو چې دا کم میټیریل د خاص طور په سکولو کې استعمالیږي چې په دې خصوصي چیک وساتل شي، ځکه چې په دې کې کمیشن مختلف محکمې پکې کمیشن علی هغه د وجې نه کار خونه شي، نو په کار ده چې په دې کې په ټولو محکمو زور ورکړی شي چې یو قسم کمیشن پکې وانلی او کار ټیک وشي.
د باډې د سرکاري سکول یو استاد خان پردی بیا وایي چې اوس یې ماشومانو ته په خیمو کې زده کړې شروع کړې دي او هیله مند دي چې د سکولونو ودانۍ به جوړې شي.
خیمو کې چې ډېر تکلیف خو بس مجبوري نو ایمرجنسی ولات دی نو پاکې خپړې شروع او موږ کې وکړه ته وسه پېرې وکوې او کوم چې های سکول لري دي دا ته وسه پېرې دغه بلډینګونه پدې نو کېدای شي حکومت زر تر زره دام شروع کړي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په تېرو اوو کلونو کې په باډه او خواوشا سیمو کې د وسلوالو پر د پوځي عملیاتو بدمنې لامل د دغه سیمې د تعلیم په شرح ډیر اثر پریوتلی دی او په زرګونه ماشومان ورسره د تعلیم حاصلولو نه محروم شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بشرو کونو بلوس فعالانو په جرمني کې د لپاره یو لانګ مارچ پیل کړی چې په بلوچستان کې تاوتریخوالي ته د نړۍ پام راوګرځوي. دوی وایي نړۍ دې د بلوچستان حالات په بهطرفه توګه وڅاري چې هلته څه روان دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې لاریون له مشر کوونکي فعال بګرام بلوت سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې مارچ یې له کومه ځایه پیل کړی او چیرې روان دي.
ہم نے مارچ جرمنی کے شہر ڈوسلڈورف سٹی میں شروع کی تھی.
موږ د جرمنی له ډوسلډورف خار روان شوی یو. تر اوسه مو شاوخوا 300 کیلومتره پر پښو تک کړی دی او تر 1500 خارونو را تیر شوی یو. اوس هم 250-300 کیلومتره مزل پاتې دی او په دې کې به موږ تر 900 خارونو تیر شو چې برلین ته ورسیږو.
چې کله برلین ته ورسیږي نو هلته مو څه پلان دی، څه کول غواړی؟
برلین میں جا کے ہم جائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج مظاہرہ کریں گے.
په برلین کې به موږ د پارلمان مخې ته مظاهره کوو. هلته به د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ته د بلوچستان په اړه یاداشت وړاندې کوو. هغوی ته به په ډاګه کوو چې د پاکستان پوځ بلوچستان کې خلک تختوي، شکنجه کوي، وجني او بیا یې خراب کړل شوي مړي غورځوي.
له تاسو سره د دې څه ثبوت دی او تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تقریباً 20,000 سے زیادہ بلوچ زائد بلوچ اغوا ہو چکے ہیں.
تروسا ترشل زرا زیاد بلوچان تختول شوی دی. شوخوا شپک زرا بلوچان تر وجلو روستا غورځول شوی دی. یو سلاتیاته نګدی ډلیس قبرونه مندل شوی دی.
په جرمنی کې لدی لاریون او په برلین کې لمظاهره تاسو څه تر لاسه کول غواړئ؟
موږ نور هیڅ نه غواړو. موږ د بشري حقوقو له سازمانونو غواړو چې د بلوچستان ملاتړ مکوي، خو یوازې په بلوچستان کې روان حالات په بېطرفه توګه وڅېړئ او د هغې په اړه نړۍ ته سپینه او څرګنده خبره وکړئ.
دې ته ورته دریز د ورکړل سو بلوچستان سازمان هم لري، خو د پاکستان مرکزی حکومت پوځي چارواکي او آن تر دې چې د بلوچستان خپل صوبایي حکومت دا نه مني او وایي چې دا یوازې تورونه دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
آو سم لسنی میں بچے سوی دی دا خبرون لندیز بلا بوریوال کا کڑا وارو
د پاکستان سینټ په ملکی د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منظور کړی دی. دا به اوس د منظوري لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د قومي اسمبلی او ولسمشر تر لاسلیک وروسته به د قانوني برخه ګرځي. بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي په پرله پسې توګه د دې بل پر مسوده نیوکې کوي. دوی وایي چې داسې قانون به د خلکو د بیان د ازادۍ بنیادي حق تر پښو لاندې کړي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د مذهبي لږکیو او میرمنو د حقونو به پوره خیال ساتي. سید مراد علی شاه د سرګندونې د جمعې په ماښام د سند صوبې د اوشتم وزیر اعلی په توګه تر حال پاکستان وروسته اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې کړې ده. د ډاکټر خان تحریک کارکنانو په پېښور کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې په ورځ ناوخته تر سره سوي دي مظاهره کې ګډونوالو خپل سرونه ټیټ کړي وو او غوښتنه یې کوله چې د خیبر پښتونخوا حکومت دی له افغان کډوالو سره نرمه رویه خپله کړي. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. د افغانستان د فراه ولایت په پښتیرو ولسوالۍ کې د جګړې له امله 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلکو پر حکومت تور پورې کړی چې په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستی او د دوی امنیتي په پام کې نه دی نیولی. او ملګرو ملتونو او امریکا د شام په شمالي شهر حلب کې د روس له لوري د بشري مرستو لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د روس حکومت او په شام کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی و چې د حلب شهر شاوخوا به د بشري مرستو لپاره لارې پرانیزي.
د خبرونو لنډیز مو لبور والکا کړه اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. اسلام آباد کې احمد الله نن ورته کتنه کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې امنیت زمونږ قومي ذمہواري ده او دا منصوبه به په خپل مقرر کړی شوی وخت سرته رسولی شي، ځکه چې دا پروژه نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې د ترقۍ لپاره هم ډیره ضروری ده. ورځپاڼه لیکي چې نړۍ د دې منصوبې په حق لا په دوه ډلو کې تقسیم ده. ځینې ملکونه غواړي چې دا منصوبه سرته ونه رسولی شي، خو پاکستان له د خپلې اقتصادي ترقۍ، معاشي استحکام او د سیاسي امن او اسودګۍ ایجنډا مکملولو لپاره د یوې داسې حکمت عملی ضرورت دی چې خپل ګاونډي ملکونه په دې خبره قایله کړي چې امن د دې سیمې ضرورت دی او حکومت په ښه اراده لري چې دا منصوبه به په هر حال کې سرته رسوي. ورځپاڼه لیکي چې وخت راغلی دی چې نړیوال قوتونه دې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قربانیان تسلیم کړي او پاکستان دې د خپلې اقتصادي ترقۍ لپاره په غیر د سزنډه کار کولو ته پرېږدي، ځکه چې اقتصادي راهداري منصوبه د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده بلکې دا د پاکستان د اولس د معاشي خوبونو تعبیر دی. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په فاټا کې ضرب عزب او په کراچۍ کې د بدامنی خوراونکو پر ضد د تیرو دیرشو کلونو نه اپریشن روان دی، نو د دې کوششونو مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي او په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی هم راغلی دی. البته په کرپشن تر اوسه په پوره توګه قابو ونه موندلی شو. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د امنیت وضعخه کېدو له وجې د سرمایه کارانو اعتماد بحالیږي، نو بل خوا د بدعنوانۍ له وجې په ملکي معیشت منفي اثرات پرېوځي او دا د کرپشن وجه ده چې کربون روپو قرضه اخستو باوجود زمنګ ملک ترقی ونه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې د حقیقي ترقی لپاره ضروری ده چې ډومبه د ملک نه د بدونوانی خاتمه وکړي شي، که هغه په کم شکل کې هم وي، او دې لپاره ضروری ده چې حکومت ګامونه پورته کړي. خو بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دا صورتحال دی چې پانامالیکس پلټنو لپاره تر اوسه ټی او آر جوړ نه کړی شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کم ځای کې د کرپشن جرړې دومره مضبوطې شوي وي، نو د خاتمې لپاره کوټلې پالیسیانې او خصوصي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له بشري حقوقو پر سرغړونو اکانومیسټ مجلې په افغانستان کې د تشدد تازه پیښو بریدونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو نورې برخې له ګلایا ساورو.
فارن پالیسی مجلل کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای په 9 د حزب المجاهدین ډلې یو کمانډر برهان مظفر وانی د وجل کې دوه روستو په هغه سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی. دا د 2010 کال روستو د تاوتریخوالی زیاتې پیښې دي. په هغه وخت کې کشمیریانو په لویه کچه احتجاجي مظاهرې کړې وې. مجلل کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د درو میاشتو لپاره کرفیو لګول شوی، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سرویس بند دی او په هسپتالونو کې د ژوبلو کسانو شمیر هم زیات شوی دی. مجلل کې چې په هندي کشمیر کې د مرکزی اضافي پولیسو ځواک چې ورته سی آر پی ایف ویل کیږي، ورته فوزی او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو روزنه ورکړل شوې ده. د غزواک په هغه سیمو کې مداخلت نه دی کړی چې د مظاهرو مخه ونیسي. مجلل لیکي چې دا د هند د حکومت د ناکامۍ ښکارندویه کوي چې داسې حالاتو کنټرول کول لپاره د نړیوال معیار ځواک وکاروي. د دې له کبله پولیسو او د غزواک پر خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. د دغې مرګ ژوبلې له وجې په دغه سیمه کې تاوتریخوالی لا نور زیات شوی دی. مجلل لیکي چې مقامي خبریالانو او فعالانو د تشدد د پیښو، احتجاجي مظاهرو او په دې کې د وژل شو او ژوبلو کسانو ویډیوګانې او تصویران په ټولنیزو ویبپاڼو خپرې کړي دي. بلخوا اکانومیسټ مجللی کې چې افغانستان جنگ جګړو ځپلې دي او د هغه هیواد په پلازمینې کابل کې د جولای په 23 په یو پور امن مظاهره حمله ټکان رسوونکې وه. د کابل په 14 کې 1000 کسان وژل شوي ول چې دا په دغه ښار کې په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو خونړې حمله وه. اسلامی دولت وسله والې ډلې د دغه حملې ذمواري منلې وه او ویلې وو چې د شیاګانو غونډه به په نخه کوي. مجلل کې چې وسله والې ډلې داسې اشاره هم ورکړي چې هغه افغان شیاګان به په نخه کوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره ځي. مجلل کې چې افغان حکومت وایي اسلامی دولت وسله والې ډلې په رښتیا هم ذمواره ده. مجلل کې چې وسله والې ډلې د هغو 2 ځانمرګي برید کوونکو تصویران خپاره کړي چې د دوی په وینا دغه بریدونه کړي. اکانومیسټ مجلل کې چې په افغانستان کې د اسلامی دولت د وسله والو کرش میره معلومه نه ده، خو دغه ډله مخ په زیاتېدو نه ده. اکانومیسټ د مجلې په پای کې لیکي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد دي او په ننګرهار ولایت کې یادې ډلې لوی گزار هم خوړلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن پرون یعنی د جمعې پر ورځ د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره خپل انتخابي کمپاین پیل کړ. د امریکا د انتخابی کمپین د امریکا ولسمشری ټاکنی به د نومبر په 8 کې شي. رای ورکونکي به د ټاکنو په ورځ د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ انتخاب کوي. نور جزئیات د فرشته جلال سی په ریپورت کې.
هیلری کلینټن پرون پنسلوانیا او اوهایو ته په بس کې خپل تبلیغاتي سفر پیل کړ. کلینټن په رسمي ډول د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدای ترمنلو وروسته پرون خپل لومړی تبلیغاتي سفر په بس کې پیل کړ. کلینټن خپل زورګونو پلویانو ته چې د درې ورځنی انتخاباتي کمپاین په پیل کې راغون شوی وو وویل:
I can't think of an election that is more important.
پدې کې شک نشته چې هر وار ټاکنې په خپل ډول مهمې دي، خو زما خپل په ژوند کې تر دې مهم انتخابات نه رايادېږي. دا د دې لپاره نه وایم چې زه کاندیدایم، خو د دې لپاره چې امریکایان له ډېر سخت انتخاب سره مخامخ دي. کلینټن د خپل کمپاین په آبی رنګ بس موټر کې سپاروه او پرونی خپل پلویانو ته د په اتحاد کې قوت دی شعارونه ورکول. لا کلینټن سره پرون په دې کمپاین کې د هغې خاوند او مرستیال هم ملګری وو. کلینټن د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید او خپل رقیب ډونالډ ټرمپ په اړه وویل:
If you listened really closely to the
Republican convention, په دقت د جمهوری غوښتونکو په کنوانسیون کې وینا او تغوږ نیولې وي، تاسو به پوهیدلی یاست چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 15 دقیقې خبرې وکړې، خو د هل یو لارې هم نه دا وړاندې کړې. په حقیقت کې د هغه وینا د امریکا له خلکو سره د مرستې او همکارۍ پر پروګرامونو د خبرو پر ځای زما پر تخریب ډېره متمرکزه وه. کلینټن با اوهایو او پنسلوانیا ته په دې درې ورځنی سفر کې پر خپلو اقتصادي پروګرامونو او د ملي امنیت پر اجنډا خبرې وکړې. د کلینټن رقیب کاندید ډونالډ ټرمپ هم پنسلوانیا او اوهایو ته د کمپاین لپاره روان دی. نظر پښتني څرګندوي چې کلینټن او ټرمپ په دې دواړو ایالتونو کې په ډیر نازک رقابت کې پر مخ لاړ سي. اوهایو او پنسلوانیا د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله د دې هیواد په صنعتي تولیداتو کې د کموالي له امله ډیره اقتصادي ضربه لیدلې ده. ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې له آزاد تجارت سره د مخالف سیاست او د غیر قانوني کډوالو مخالف دریت پر اساس په دې ایالتونو کې د سپین پوستو او کارګرانو ملاتړ خپل کړي. ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې په دې ډول به د امریکا اقتصاد پیاوړی او امریکایانو ته به زیات کارونه پیدا کړي.
پرون د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کړی. کابل کې د امریکا سفارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي کامیابی ده. افغانستان پرون د تجارت د نړیوال سازمان رسمي غړی شو. یو ځل بیا فرشته جلال سي ته غوښتو.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د دې هیواد لپاره د عطف ټکی دی. مایکل مکنلی ویلي واشنگتن په ډېره علاقمندۍ د افغانستان او سوداګرۍ د نړیوال سازمان همکاریو ته سترګې په لار دی. په دې خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د افغانستان دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحدو ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس شوی دی. افغانستان پرون په رسمي ډول د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 1/3 غړی شو. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د دې پرمختګ پر اساس کولای شي چې د سوداګرۍ لپاره له نویو فرصتونو کار واخلي، نړیوالو تجارتي مارکیټونو ته لار پیدا کړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره زیاتې هڅې وکړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې د ورته فرصت په تمه دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویندوی مسافر خوقندی پرون ازادي راډیو ته وویل افغانستان کولای سي چې د نورو 1/3 هیوادونو په څیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له ټولو امتیازاتو کار واخلي. د افغانستان په څیر هیوادونو چې ډېر پرمختګ یې نه دی کړی، د تجارت د نړیوال سازمان د غړیتوب له ترلاسه کولو سره له 1.5% اقتصادي وده کړې ده. موږ هم هیله لرو چې په دې سازمان کې به 3% اقتصادي ودې ته ورسیږو. افغانستان باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په بدل کې ځینې شرایط پر ځای کړي. پر دې اساس دا هیواد باید د تجارت د نړیوال سازمان د نورو غړو هیوادونو د صادراتي مالونو لپاره خپل مارکیټونه پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د افغانستان په څیر هیواد ته چې په صادراتو او وارداتو کې توازن نسته په ګټه نه ګڼي. په امریکا کې مېشت اقتصاد پوه سعید عبدالله کاظم وایي
ای سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت
سازمان هڅه کوي چې آزاد تجارت زمینه برابر شي، خو افغانستان یو وارداتي هیواد دی. افغانستان خپل 90% مالونه له بهر راواردوي او سموږ صادرات ډیر نه دي چې د آزاد مارکیټ لګټو کار واخلو او د خپل صادراتو او وارداتو په منځ کې توازن راولو. دا قرارداد به د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې د دې هیواد لپاره په تاوان تمام شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړی و چې خپل ټول قوانین د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. له ایران پرته د افغانستان ټول گاونډیان د تجارت نړیوال سازمان غړي دي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1995 میلادي کال کې جوړ شوی او مرکز یې د سویس په جنیو ښار کې دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ او د دې پر ضد د افغان او امریکا ځواکونو عملیاتو ته کتنه کړې ده. د مجلې په لیکنه په کابل کې د هزاره ټولنې په مظاهره چانو وروستی برید د افغان او امریکایي چارواکو هغه بیانونه تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي داعش ډله ډېره پیاوړې نه ده او یوازې د افغانستان پر یو څو ولسوالیو کې شتون لري. د لیکنې مهمې برخې به له اسرار عالم مومند واورو.
فارم پالیسی مجلل کې روسي اونۍ داعش وسلوای ډلې په کابل کې د هزار ټولنې په مظاهره چانو برج کې اتیا کسان مړه او څه باندې 200 جوبل کړل. دا براسي حال کې دا چې افغان پوز او امریکایي ځانګړو ځواکونو په لوی پیمانه د دې ډلې مرکزونه پنخه کړي. د طالبانو رژیم تر لنګېدو وروسته یاد برج په کابل کې تر ټولو خونړې برج دی. دا پیښه د افغان او امریکایي چارواکو هغه بیانونه هم تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي داعش ډله ډېره پیاوړې نه ده او یوازې د افغانستان په 100 ولسوالیو کې شتون لري. داعش ډله په داسې وخت بریدونه کوي چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو بوخت دي. د 2001 کال په دوی خوا د هر وخت پرتله دا مهال طالبان په افغانستان کې په ډیرو سیمو کنټرول لري او افغان ځواکونو ته یې ډیره مرګ جوب لړولي. پروسه کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 افغان پوځیانو او پولیسو ته مرګ جوب لا اوریدلې وه. د غشمیرا په 2014 کال کې 2,500 وه او ښکاري داسې چې روان کال به تر دې هم ډیر خونړې وي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال نیکلسن د زیارت پورس خبریالانو ته ویلي وو چې سږ کال د مرګ ژوبلې شمېره د تېر کال پرتله 40% زیاته ده. نیکلسن زیاته کړه د ځانګړو عملیاتو لپاره ګمارل شوي امریکایي پوځیان د 4 ورځو راهیسې په ننګرهار کې د وسلوالو ضد په سخته ځمکنۍ جګړه باندې بوخت دي چې پکې 15 پوځیان جوبل شوي هم دي. د 2015 کال په جنوري میاشت کې د افغانستان دننه د امریکایي او ناټو جنگي مشن ختمېدو باوجود امریکا د هوایي بریدونو د لارې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کوي او ځانګړي ځواکونه چې اهم وخت ناوخته د وسلوالو پر ضد له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوري میاشت کې امریکایي ولسمشر د یوې حکمنامې په لاسلیک کولو سره د داعش وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو زیاتولو اجازه ورکړه. همداشان یې په جون میاشت کې د طالبانو پر ضد اهم وکړل ځکه چې له دې مخکې به دا قسمه بریدونو بندیز وو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان تېر ورځ دې لور ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې داعش وسلوال په شام کې د داعش جلی سره اړه لري او په کابل کې وروستي برید دغه خبره تر څه حده ثابته هم کړه ځکه چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ویلي دي چې تر څو له افغانستانه ځوانان د داعش پر ضد د شامي ولسمشر ملاتړ لپاره شام ته ځي نو تر هغو به د دوی دا قسمه بریدونه جاری وي.
مومند دا وی سره را مومند او سم لدی سره د دې خبري غړی د دې خبرونی خبري برخه پای تر رسیدي لښمن سره سم د باختر سوریا د کلتوري پروګرام وړاندې کوو. وړاندې کوم کې دی پازومت عابد.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مي ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. پنننې خبرونه کې به د کور ادبی بهیر د دوه تنو خزینه شاعرانو د کتابونو د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغان کرکټ ټیم په اړه په انګریزي کې د لیکل شوی کتاب له پښتو ژباړن سره د کتاب په اړه لندشان مرکه ولرو او په اخیره کې به په کابل کې د یو انزوریز نندارتون ننداري ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو کور ادبی بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې ادبی او فرهنګي فعالیتونه کوي. تر دې دمه یې بېشمېره ادبی او کلتوري غونډې جوړې کړې او په لسګونو خزینه شاعران یې ټولنې ته ورپېژندلې دي. د تیرې دوشنبې په ورځ دغه بهیر د حسنا احمدزی د ټپیزو کتاب تا هیرولی نشم او د اسری ګل احمدی د نثر د نفاق نه د خلاصون لار مخکتنی غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. شعر او نثر د کتابونو د مخکتونو په دغه غونډه کې چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه تابعی د کور ادبی بهیر نیولې وه چې پر لسګونو خزینه شاعرانو سربیره پکې په ګڼ شمیر کې ځوانو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی د غونډې په آخر کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خزینه شاعرانو د تشویق لپاره د مخکتنی غونډه جوړه کړې ده.
دغه د مخکتنی غونډه چې د دوو شاعرانو په کتابونو باندې پکې مخکتنی وشو شاعرانو لیکوالانو تم د دوی کتابونه ورکړي یو لاندې مشاعره هم پکې لرله. زمونږ د بهیر په نوښت باندې جوړه شوې و دغه ډول غونډې د خويندو په تشویق او هڅونه کې ډېر رول لري چې هغوی استعدادونه راښکاره شي هغوی له کوره راوځي او په ډاډه زړه باندې خپل شعر د نورو تر غوږ ورسوي نو دا ډېر رول لري او ان شاء الله زمونږ بهیر دې تجمن دي چې په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د خويندو په هڅونه کې په ټولو ادبي برخو کې فرهنګي برخو کې د خويندو لپاره ادامه ورکوي.
د نفاق څخه د خلاصون د لارې لیکوالي اسری ګل احمدی په خپلو خبرو کې وویل په دې خاطر دغه کتاب ولیک چې په لومړي سر کې خپل ځان او بیا ټولنه د نفاق لرنځ وژغوري.
کچېری جګړه وغځيږي نو قرباني زموږ فکرونه پخوي. همدارنګ موږ کولای شو چې د لوګي په وړاندې روژه ونیسو خو لویه بلا او غټه اندېښنه چې په یو کورنۍ کې یا ټولنه کې لوی آفتونه زیږوي نفاق دی. نفاق سرونه له تنې بېلوي. نفاق د ژوند هستي بې مالګي کوي. نو د همدې خبرو په نظر کې نیولو سره مې یو کوچنۍ رساله ولیکله تر څو نفاق په سمه توګه وپېژنم ځان کورنۍ او ټولنه ترې وژغورم. ما دغه رساله د مختلفو کتابونو او د قرآن احادیث په رڼا کې برابره کړې ده.
حسنا احمد زئی چې د تا هیرولی نشم په نوم یې د ټپیزو ټولګه مخکتنې ته وړاندې شوې وه وایي چې د نورو خویندو شاعرانو د تشویق لپاره یې کتاب خپور کړی دی. محمد گلاب توحیدیار د نفاق نه د خلاصون لار کتاب باندې مفصلی خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
سرګل احمدی چې کوم کتاب لیکلی دی په سریزه کې یو ډېر مهم خبرې ته اشاره کړې ده. هغه ته وایي چې کچیرته په ټولنه کې جنگ جګړې نورې ورانۍ رامنځته شي دغې رغول بېرته اسانه دي، او کچیرته جګړه وي نو په جګړه کې خلک پخېږي هم، خو کچیرته د یوې ټولنې وګړي فاسد شو منافقین شو هغه بیا پیړیو پیړیو ته ضرورت لري، ځکه چې نسلونو ته ضرورت لري، یو نسل نه بل نسل ته پاتې کېږي. په همدې ډول د نفاق ډولونه ذکر کړي دي، دا هم ډېره مهمه ده. موږ او تاسو کې چې کومه خبره ډېره زیاته مشهوره ده هغه دا ده چې د منافق درې یا څلور نښې دي، چې کله خبرې کوي په خپلو خبرو کې دروغ وایي، کله چې وعده وکړي وعده کې مخالفت کوي، او کله چې څوک امانت ورته کېږي په هغې کې خیانت کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ امیر امرالله امید وویل چې د ښځینه شاعرانو او لیکوالو د کتابونو د مخکتنې غونډې نورو ښځینه شاعرانو او لیکوالو ته جرأت ورکوي چې را میدان ته شي او خپل اثر خپاره کړي.
د دغه ډول مخکتنو غونډې د خویندو په استعدادونو باندې مثبت اغېز ښندلی شي، یا په دې معنی چې یو خدای تشویقي دي. تاسو ګورئ په نننۍ غونډه کې د صدقې صدوي ټولې د شعر و شاعرۍ یا د لیکوالۍ سره تړلې دي، دوی هڅېږي چې کتاب ولیکي، او بل دا ده چې د کوم فرهنګ یا کوم کلتور چې د مخکتنې دی د دې سره کم تر کم آشنا کېږي چې مخکتنه په څه ډول باندې کېږي، آیا د کره کتنې سره توپیر شته که نشته، په دې مسایلو باندې پوهېږي. نو اهمیت یې
د غونډې په اخیر کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه هم وویل چې د اوریدونکو پام یې ورواړاوه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې یو هندي ول اصله امریکایي لیکوال د افغانستان د کرکټ په ټیم یو کتاب په انګریزي ولیکه چې طارق نجیب د ناصرګند د لیس په نوم پښتو ته راوژباړه. لژباړن سره مو د کتاب په اړه لنډی شان مرکې ته را بولم.
طارق نجیب، کدا راته وایي چې دغه کتاب چې تاسو ژباړلې دی لیکوال یې څوک دی؟
د کتاب لیکوال چې دی هغه هندي ول اصله امریکایي دی چې نهار سوتار نومېږي، چې په 2014 کال فبروري کې دا بازار ته راوتلی دی، او دا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې باره کې لیکل شوی چې د کچاګړې کې نه شروع او تر 2015 کال 500 ورځې یو ورځنۍ لوبه ته لاره پیدا کړې ده.
څه علاقه دې پیدا کړله چې دغه کتاب ته پښتو ته راوژباړي؟
زه په دې باره کې داسې وایم چې د اوسني کرکټ چې کوم رامنځته کړی دی ملي لوبډلې، دې باندې مختلف کسانو خپل منځون کې بحثونه کړي دي چې دا د چا هڅو دی ځای ته را رسول. نو ما غوښتل چې دا خپل کوم عام خلک چې دي دا په دې باندې پوهیږي چې د دې کرکټ ملي لوبډلې رامنځته کولو لپاره انفرادي او حکومتي کارونه تر کومه حده پورې کړي دي او چا ورسره پکې مرسته کړې.
نو تاسو ته خو به په دې کتاب کې د ژباړلو په وخت دا پته لګېدلی وي چې د کرکټ په دغومره پرمختګ کې د چا لاس کې دی شي، په خپل د لوبغاړو او کنا تر شای نور داسي سپورټرانو؟
د کتاب منځنۍ کرکټر چې هغه په دې ناول کې سګي کې هغه تاج ملک عالم دی چې هغه هم داغه د مرکو نه دا کتاب راماسته شوی دی چې دی د لوبډلې راماسته کولو لپاره ډېرې زیاتې هلې هلې کړې دي، او له دې سره سره چې کوم ملګری وو رئیس احمد زی او کریم خان صادق او الاداد نوري چې د دې لوبډلې راماسته کولو لپاره ډېرې نستړي کېدونکې هلې هلې کړې دي، او له دې سربېره حکومتونو هم د طالبان حکومت هم په دې کې ورسره مرسته کړې، او له هغې څخه وروسته ولسمشر کرزي هم د افغانستان کرکټ بورډ رامنځته کړی دی.
یعنی په دې کتاب کې دغه هر څه سرګند شوی دی؟
بله صاحب، دا دې ته هر څه ته پکې اشاره شوی دی.
لکه څنګه چې په انګریزي ژبه کې د دې ناول په شکل باندې لیکل شوی، تاسو هم هغه په پام کې نیولای دی چې هغه د ناول په رقم یې وژباړي؟
بله صاحب، دا چې کوم ناول په شکل لیکل شوی دی موږ هم کوشش کړی چې هماغه سې د کیسې په ډول یا د ناول په شکل باندې همدغه سې مخ پر وړاندې لاړ شي. دا کتاب چې دی دا ډېر په هنري او په خوږه ژبه باندې لیکل شوی شوی دی چې د دې لارې به د عام خلکو د کرکټ سره علاقه او ذوق هم پیدا شي، او بله له دې سربیره دی کې د افغانستان تاریخ ته هم پکې تر ډېره ځایه لنډه کتنه شوې.
څومره ټوکه چاپ شوی دی او تر اوسه پورې چې د لوستونکو لاسونو ته ورغلی د هغوی عکس العمل څنګه دی؟ تا ته پیسې ریاکشن راغلی؟
دا کتاب خو دلته په جلال آباد کې د مازیګر کتاب پلورنځي لخوا چاپ شوی دی په 1200 ټوکو باندې، او تر اوسه پورې چې کوم خلکو ته لاسته ورغلی دی نو هغوی ډېر زیات خوشبینه دي له دې لپاره د کتاب لوستلو دپاره، ځکه چې یو خو دا دی چې ډېر زیات معلوماتي کتاب دی، او بل دا چې د کیسې په ډول لیکل شوی دی، او درېمه خبره ټولو نه مهمه دا چې د کرکټ په اړه دی نو ډېر زیات خوښوونکي به ولري آینده کې. او دا 1200 ټوکه چې دی دا خو زمونږ لومړنی چاپ و، او له دې وروسته به انشاءالله مونږ دې ته امید لرو چې دا به راتلونکي کې دویم ځل دریم ځل چاپ دپاره هم مونږ ولي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وتلی انزورګر عبدالله ارباب تیرونی په کابل کې د همگی یک برارو یک خوارم تر عنوان لاندې یو انزوریز نندارتون پرانستی او چې حالې په ریپورت کې درکو. د غنزوریز نندارتون چې په کابل کې د ملي ثبات ټولنې په مرکزی دفتر کې جوړ شوی و، د افغانستان د بیلابیلو قومونو او نژادونو سره تړلو ځوانانو پکې ګډون وکړ چې د نندار کوونکو د پام وړ وګرځید. په نندارتون کې د افغانستان د ټولو قومونو او نژادونو د کلتور په رڼا کې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون وړاندې کوونکی عبدالله ارباب وایي چې په انځور کښنه کې هڅه کړې چې افغانانو ته د ملي یووالي پیغام وړاندې کړي.
انزوریز نندارتون مهم هدف چې وغه دا و چې په افغانستان کې د ژبې او قوم او سیمې په نوم باندې له بده مرغه په شعوري توګه خلک ویشل شوي دي او یو تجارت د دې نه جوړ شوی دی، نو په دې خاطر چې دغه تجارت او دغه تجارانو په وړاندې یو مدني حرکت او د انزورګرۍ د لارې یو نه ووایو چې نور مونږ دې ته صبر نه شو کولای چې دغه تجاران دغه قومي ټیکه داران زمونږ نه استفاده وکړي، نو مونږ د افغانستان د مختلفو قومونو نمایندګان ځوانانو علما مشران را وغوښتل او هغوی سره اخلاصي خبرې وکړي چې راځي په ګډه یو سره د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینفال چې لنندارتون څخه یې لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
بل شک په داوس سنی زمانی مفتاح کې د تشدد په وړاندې باندې هر مبارزه، هر لفظ، هر حرکت د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دی او همدای وخت دی، ولی کله چې د تشدد په وړاندې باندې مبارزه هنر ته ولېږدي بیا تاثیر دوه شانده سي. د نننۍ انځوریز نندارتون چې په ځانګړې توګه د تشدد پر خلاف باندې پزرو پوری دی او بیل شک چې ګټا او تاثیر په اوسنی وخت کې تر هر څه زیات دی.
د کابل پونتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که د هنرونو للارې د سولې، امن او ورورولۍ پیغام ورکړل شي نو په ټولنه مثبت اغېز پرې باسي.
دغه کوم نندارتون چې جوړ شو دا د افغانستان د ملي یووالي او افغانستان کې د قومي او سمتي او ژبنیو شخړو د حل لپاره یو بهترین لار وه. د هنر په جامه کې او د هنر په ژبه باندې وه. کاش چې زموږ نور هنرمندان هم دغه لار خپله کړي په افغانستان کې به د ملي یووالي هغه اصلي مبارزه شروع شي. نو هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، که هنرمند وي، که نقاش وي، که هر څوک وي، دغه هنرونو کې چې څوک کار کوي هغوی دې هڅه وکړي چې خپل کل هنرونو لارې د افغانستان ملي یووالي جذبه چې د خلکو کې راوي خکي.
د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي چې انځورونه داسې ژبه لري چې په اسانۍ سره پرې خلک پوهېدای شي.
بشر تاریخ ته چې سړی وګوري هلته ډېر وخت له انځور نه کار اخیستل سوی ده. اقتصاد پوهان او تاریخ پوهان او خصوصا انجینران په دې ښه پوهېږي چې انځور څومره ټولنې ته مثبت او منفي تاثیر ورکولای شي. کله چې ته نسی کولای یو څوک د خبرو له لارې وپوهوې، یو څوک د قلم له لارې وپوهوې، نو تر ټولو اسانه او ښه لاره دا ده چې انځور ورته ښکاره کړي. ارباب صاحب خو د خیر اوسې هر وخت همدغسې انځورونه دغه کړي دي. عموما د یووالي او د اتفاق خبره کوي تر څو چې موږ یو افغان نسو، یو هویت ونه لرو، موږ به له بدبختیو سره مخ شو.
د یادولو ده چې امدولار باب چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د انځورګرۍ له لارې بېلابېل پیغامونه ورکوي، پر کابل سربیره په ننګرهار، پېښور، سوات او لاهور کې انځوریز نندارتونونه وړاندې کړي دي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
سری شننی خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.